در رادیو درنو دوستانو السلام علیکم د مازیګر څلورو جسې پروګرام ته بیا په خیر راغلست. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر 15 بجو ده. تر 15 بجو به د افغانستان د نن پر سیاسي حالاتو د انتخاباتو په ارتباط رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د نړۍ وضعیت ته هم کتنه لرو. په یو ځانګړي مرکه کې به چې موږ په افغانستان کې د ناټو د سازمان لخوا د ښځو سولې او امنیت لپاره کار کوي واوري چې په افغانستان کې د ښځو د سیاسي او ټولنیزو پرمختګونو په ارتباط څه خبرې لرو. په دې خبرونه کې نور مطالب به وروسته درته معرفي کړم. اول به د دې ساعت مهم خبرونه واورو. د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي. وروسته به بیا فریوا ظاهر ته نړۍ خبرونه وایي.
په سر کې هم د خبرونو سرچکې د هلمند ولایت سمیز چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ جګړه د دغه ولایت درې نور ولسوالۍ ته غځېدلې ده. د افغانستان د انتخابات شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي د دوی په ولایتي دفترونو کې انتخابات شکایتونو ته د رسیدګي چارې نن شپه دولس بجې پای ته رسیږي. او د حقوقو د پراختیا نړیواله اداره ایدلو وایي چې له دې وروسته به په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ ټول مرکزونو کې ښځو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت سمیز چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ جګړه د دغه ولایت درې نور ولسوالۍ ته غځېدلې ده. د دغه ولایت د والي ویان عمر ځواک نن هلمند کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل دغه جګړه کجکی مساکله او نوزاد ولسوالۍ ته پراخه شوې ده. شاغلی ځواک د مرکزی حکومتي چارواکو نه وغوښتل چې د یاد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره دي هلمند ته نور ځواکونه واستوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه جګړه کې څه باندې 800 وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره مقاومت کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي د دوی په ولایتي دفترونو کې انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدګي چارې نن شپه دولس بجې پای ته رسیږي. د دغه کمیسیون وایي نادر محسنی نن په کابل کې خبرلان تول د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه کولای سي په ولایتونو کې د شکایتونو د ارزونې مودې له ختمېدو وروسته د دو اویا ساعتونو په اوږدو کې د څېړل سوو شکایتونو په اړه د اسناف غوښتونکي سي.
امروز با ختم زمان رسیدگی های
ولایتی دیوانان پولایتونو کې د انتخابات شکایتونو ته د رسیدگی مودې له ختمېدو سره سم کاندیدان کولای سي چې د استثناء فرصتونه مده په پام کې ونیسي او د قانون له حکم سره سم 2 ساعت وخت لري چې د ولایتي کمیسیونونو د فیصلو پر وړاندې د استثناء فرصتنه وکړي. شاغلی محسن زیاته کړی چې د استثناء فرصتونه مده تر ختمېدو وروسته د انتخابات شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو د فیصلو په اړه هیڅ ډول اعتراض دوی ته د منلو نه دی. هغه زیاته کړه چې د ولایتي کمیسیونونو پریکړه کته دي او هیڅ ډول تغییر پکې ناراضي. او د حقوقو د پراختیا نړیواله اداره وایي چې له دې وروسته به په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ ټول مرکزونو کې ښځو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوي. د یادې ادارې رئیس میر لو شیرم نن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل شوزه ته د لاشه حقوقي خدمتو وړاندې کول او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو سیړل د شوزه د حمایوي مرکزونو د طرز العمل په چوکاټ کې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د شوز چارو وزارت هیلمند شي چې د نوي طرز العمل په ملکي دو سره به د شوزو د ملاتړ په مرکزونو کې د پروژو پلي کول اسانه شي. دا وکورني خبرونه بهرني خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د عراق لومړي وزیر نوري الملکي د سنی یاغیانو پر ضد د مقابلې په هدف د یو ملي متحد حکومت جوړېدو غوښتنه رد کړه. ملکي چې پخپله د عراق د شیعه اکثریت یو غړی دی نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې د دغه ډول حکومت جوړېدل به د اساسي قانون او سیاسي بهیر په وړاندې د یوې کودتا د ترسره کولو معنا ولري.
اقول ليس خافيا على العراقيين جميعا الاهداف الخطيره التي تقف خلف
دوی د ټول عراقانو لپاره خوندې کار نه دی. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د غوښتنې تر شخه خطرناک اهداف پراته دي. د دغه کسانو له خوا یو هڅه ده چې قانون پر ضد بغاوت کوي د چې دغه ځوان دیموکراتیک بهیر ختم کړي. د دې ډول حکومت جوړېدو غوښتنه د قانون او د سیاسي بهیر پر ضد یو کودتا ده. سنی اغیان چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم له القاعدې څخه بېله سوې ډلې ملاتړ کوي، له وړاندې د عراق په شمال او لویدیځ کې ډېرې برخې لاندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روان اونۍ په بغداد کې پر نوري الملکي ټینګار وکړ چې یو نوی پراخ حکومت جوړ کړي. نوموړي دغه راز د عراق په شمال کې د کردستان د خپلواکې سیمې له مشرانو سره ولیدل او پر هغوی ټینګار وکړ چې د دغه هېواد یووالی وساتي. په همدې حال کې راپورونه وایي وسلوالو مخالفینو داسې مهال د عراق پر یوې لوی هوایي اډې برید وکړ چې د امریکا د پوځي مشاورینو لومړنۍ ډله د عراق له حکومت سره د مرستې لپاره هغه هېواد ته ورسېده. د روسیې مشرانو جرګې په خپلو رایو سره په اوکراین کې د روسیې د پوځ مداخلې واک لغوه کړ. سناتورانو نن دغه صلاحیت چې په مارچ میاشت کې روسیې ته ورکړل سوی و د 153 موافقو او یوې مخالفې رایې سره بېرته واخیست. د دغه صلاحیت له مخې روسیې اجازه درلوده چې د اړتیا په صورت کې په اوکراین کې خپل پوځ وکاروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې پرون مخکې تر دې چې اوتریش ته د خبرو لپاره ولاړ سي، له مشرانو جرګې غوښتي وي چې دا صلاحیت ورڅخه واخلي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د ولسمشر پوتین د دغه اقدام هرکلی کړی او هغه د اوکراین د لانجې د هواري لپاره د روسیې لخوا لومړنی عملی ګام اقدام بللی دی. تر دې وروسته پروشینکو ویلي و چې ښایي هغه اوربند بېرته لغوه کړي چې د جون پر 20 د سولې د پلان د یوې برخې په توګه اعلان کړی و. ولسمشر پروشینکو د خبره وروسته لغوه کړي چې روسي جلا غوښتونکو یوه اوکراینی هلیکوپتره د سلومیانسک ښار ته نږدې راوغورځوله او 9 سرتیري پکښې ووژل سوه. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي ناتو به د ګرجستان لپاره د داسې اساسي مرستو زمینه برابر کړي چې د غیوا د ناتو متحدینو ته لا نور هم نږدې کړي. راسموسن دا خبرې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې ته مخه وکړه. په دې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ګډون درلود. ښاغلی راسموسن نور جزئیات ونه کړل چې ناتو به ګرجستان ته پر څه ډول وړاندیز موافقه وکړي، خو تر دې وړاندې داسې ویل کېدل چې په دې سره به د ناتو د غړیتوب لپاره د ګرجستان رسمي پړاوونه لنډ سي. د هغه څه دي چې ګرجستاني هیله درلوده. نوموړي دغه راز ویل چې د ناتو متحدین به د راتلونکي کال تر پایه پریکړه وکړي چې مونتینګرو ته له ناتو سره د یو ځای کېدو بلنه ورکوي او کنه. راسموسن زیاته کړې چې ناتو به پرې داسې اوږدمهاله مرستې هم موافقه وکړي چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو خپل پوځي وړتیا ورغوي. په لیبیا کې خلک نن د پارلمان د نوي غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. چارواکي لمن دي چې په تیلو غنی د هیواد بچی د پخوانی واکمن معمر قذافي له وژل کېدو وروسته ناکراره دی له موجوده ګډوډۍ راووځي. په نننۍ پارلماني انتخاباتو کې 1.5 میلیون کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د 2012 کال د لیبیا د لومړنیو آزادو انتخاباتو چې 2.8 میلیونه کسانو نومونه راجستر کړي وه تقریبا نیمایي راځي. د لیبیا پارلمان 200 څوکۍ لري او دا ځل به یې نوم د ملي اسمبلې پر ځای د استازو چرکوي. او له قاهرې څخه راپورونه وایي چې د دغه ښار په میتروګانو یا د مځکې لاندې بسونو په تمځایونو کې داسې مهال په میچاودنې سوي چې د خلکو بیروبار پکښې ډېر و. د فرانسې خبري اژانس ته یو پولیس له قبل ویلي چې څلور بمونه چې په کور کې جوړ شوی و په دریو تمځایونو کې په 2 دقیقو کې یو په بل پسې وچاودېدل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 تنه په دې پیښو کې ژوبل سوي دي. دغه پیښې د قاهرې په مرکزي، ختیځې او شمالي سیمو کې سوي دي. په مصر کې وروسته له هغه چې د 2013 په جولای کې د دغه هېواد پخوانی منتخب ولسمشر محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لرې کړی سو، تر ډېره پرانیتي ځواکونه بریدونه کېږي. د پوځ په ملاتړ حکومت د مرسي اخوان المسلمین په دې ناکراریو کې ګرم بولي او دا یوه تروریستي ډله بولي، خو اخوان المسلمین په پرله پسې ډول په دې ناکراریو کې لاس لرل ردوي. دا تر دې مهاله مهم نړیوال خبرونه او اوس هم د کابل او د افغانستان د څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات.
د هم پراتلونکو سلر وشتو ساتونو کې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 2.15 اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.40 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 4.21 اسمان شین. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.9. او روسي برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3.23 اسمان زیزی وریز.
دا ازادي رادیو ده.
د افغانستان د نن د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو مهلت نن شپه په 12 بجو پای ته رسیږي. دغو چارواکو ویلي چې په اکثر ولایتونو کې د شکایتونو څیړل پای ته رسیدلي او مرکزی دفتر ته د ولایتي دفترونو د پریکړو د لیږد لړۍ هم پیل شوې ده. په دې ارتباط نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د شوزو امنیت او سولې په چارو کې د افغانستان لپاره د ناتو استازي ماري اوسکار وایي دوی به په افغانستان کې د شوزو له حقوقو ملاتړ ته دوام ورکوي.
It's very clear to the world that the women in Afghanistan are able.
دا ځنګړی مرکه له ازادي راډیو څخه مهیروي په افغانستان کې په روانو حالاتو باندې پروپورټونو کې بووري چې د هلمند په څو ولسوالیو کې جنگ روان دی.
دومړی د نمزات ولسوالی ده، سنگین ولسوالی ده، کچکی ولسوالی ده
د کندهار په ځینی تاریخي سیمو کې د تاریخي آثار او غلا روانه ده. په دې ارتباط په خبرونه کې یو ځانګړی رپورت لرو. د مخکښو شوزو پروګرام او د بشري حقوقو پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبرو. اول رپورت مو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط دی. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو خپلواک کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو مهلت نن شپه په 12 بجو پای ته رسیږي. دغه کمیسون چارواکو ویلي چې په اکثر ولایتونو کې د شکایتونو څیړل پای ته رسیدلی او مرکزی دفتر ته د ولایتي دفترونو د پریکړو د لیږدولو لړۍ هم پیل شوې ده. د افغانستان د جمهور رئیس د دهم دوهم دور انتخاباتو په ارتباط د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په ولایتي دفترونو کې د رپورټونو پر اساس څه باندې 2000 شکایتونه ثبت شوه. د ازادي رادیو خبريال پر دغه بهیر باندې له کابل رپورټ لري نو د اسد الله لودین رپورټ واوري.
په داس حال کې چې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ته یوازې و ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ډاډ ورکوي چې په دې موده کې به ټول ورسېدل شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسیون مسولین وایي چې په اکثر ولایتي دفترونو کې د انتخاباتي شکایتونو څیړل پای ته رسیدلی او زیاتوي چې په پاتې نورو ولایتونو کې به نن شپه په 12 بجو پای ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نادر محسنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې کاندیدان د ولایتي دفترونو په پریکړو قناعت نه کوي، نو د شکایتونو د څیړنو د نیټې تر ختمېدو وروسته د 2 ساعتونو په اوږدو کې د استناف غوښتنه کولی شي.
مطابق حکم قانون امروز وخت رسیدگی به شکایت ها
د قانون لمخې نن د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو پاړه د شکایتونو د ارزیابۍ وخت پای ته رسیدي. د شپې تر 12 بجو لا وخت شته. ممکن په ډیرو ولایتونو کې نن هم د شکایتونو ارزیابي دوام وکړي. په هغه ولایتونو کې چې ارزیابي پای ته رسیدلی مرکز ته د پریکړو د رالیګلو لړۍ پیل شوې ده.
خاغلی محسنی وویل چې تر اوسه یې د څیړل شوو شکایتونو په اړه د استناف لاس غوښتنې هم ترلاسه کړي او زیات یې کړه چې ممکن د غشمیر نور هم زیات شي. نوموړی وایي چې د استناف غوښتنې لپاره ټاکل شوی 2 ساعته مهلت به ونه ځنډول شي. د دویم پړاو انتخاباتو په اړه انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته 2555 شکایتونه رسیدلی وو او د ارزونې لپاره یې لاس ورځې وخت وټاکل شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د ولایتي دفترونو د پریکړو لمخې به لویرې پراته ټولې تقلبي رایې باطل کړي. ټاکل شوی د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو ابتدایي نتیجې د سرطان په 11مه او روسي د همدې میاشتې په 1.5مه نیټه اعلان شي. که څه هم د ځینو کسانو لخوا د جمهوري ریاست په دویم پړاو انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې وشوې، خو نړیوالو څارونکو دا انتخابات ستایلي او ویلي دي چې د لومړي پړاو په پرتله درغلۍ پکې کمې وې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، تاسو کولای شئ چې وخت په وخت موږ په پانی تورسي او هلته تاسو له افغانستان مختلفو ولایتونو څخه پر بیلابیلو مطالبه باندې زموږ ته خبريالانو ځانګړي رپورټونه ولولئ او د دغه پانی لاري بیا د خپل نور دوستانو سره په ټوئیټر او فیسبوک باندې شریکولای شئ. البته شرط دا دی چې تاسو انټرنیټ ولرئ. نو د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.ازادي ازادي راډيو ټکي کوم د افغانستان د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ډلې وایي په تیرو دیارلسو کلو کې په افغانستان کې د امریکا اهداف د افغانستان له ګټو سره په ټکر کې نو د عبدالله او اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیمونو غړي وایي چې متحده ایالاتو په افغانستان او په سیمه کې د تروریزم ضد پلانونه عملي کړي او دا هغه څه چې افغانانو یې غوښتنه درلوده. د ازادي راډيو خبريال نسیم شفق د دې مسلې په ارتباط له کابل رپورت لري.
د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه د ولسمشر کرزی له دې خبرې سره موافق نه دي چې وایي په افغانستان کې تیر د 14 کلنه جګړه امریکایي دسیسه و. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله د انتخاباتي ټیمونو غړي تاییدوي چې له شک پرته امریکا په افغانستان او سیمه کې خپل اهداف لري، خو وایي چې اهداف یې د افغانستان له ګټو سره مخالف نه دي. دا تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم غړي طاهر زهیر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې ډېرې ځاني قربانۍ او مالی زیانونه ګاللي او باید له پامه ونه غورځول شي.
ما با حفظ احترام به دیدگاه رئیس جمهور کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان
مونږ د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د ښاغلي کرزی لیدلوري ته په درناوي په دې باور یو چې امریکا د یوې دسیسې او توطیې لپاره دومره تلفات نه ورکول او دومره مالی زیانونه یې نه ګالل. زمونږ په باور په افغانستان کې روانه جګړه واقعي او د تروریزم د له منځه وړلو لپاره وه.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر کرزی له اتلانتیک ورسپانې سره په مرکې کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره د جګړې په پلمه خپل پلانونه د افغانستان د ویجاړولو او د افغانانو د قربانولو په بیه عملي کړي دي. جمهور رئیس کرزی ویلي دي چې په افغانستان کې تیر د 14 کلنه جګړه امریکایي دسیسه وه او دای د ازغم نه لري چې د پردیو د ګټو لپاره قرباني ورکړي. خاغلی کرزی له اتلانتیک ورسپانې سره په ځانګړي مرکې کې څرګنده کړي چې په لومړیو کې په افغانستان کې د جګړې نښې نه لیدل کېدې، خو دغه جنگ له موقت حکومت وروسته د امریکا له خوا پیل او ګرم وساتل شو. ولسمشر کرزی ویلي امریکا د د حکومت په لومړیو کې ملیشه یا د په خبره کرایه شوي قاتلین وګمارل چې دې کار طالبان وسلو اخیستلو ته وهڅول او پاکستان هم له دې فرصت نه ګټه پورته کړه. په همدې حال کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان فاضل سنچارکی وایي چې ولسمشر کرزی هڅه کوي چې په دې سرګندونو سره د خلکو په ذهنونو کې لزانه ملي سیره جوړ کړي. د سرګند کړه چې جمهور رئیس کرزی د امریکایانو په واسطه واک ته ورسید او اوس باید نوی حکومت ته داسې سلام مشورې ورنه کړي.
په طبیعي ډول هر څوک چې په راتلونکي کې سیاسي قدرت ترلاسه کوي باید د افغانستان د ملي ګټو او لوی مصلحتونو پر اساس له سیمې او نړۍ په تیره له امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. د ولسمشر کرزی دا ډول سلام مشورې تر ډیره لار ورکوونکي دي، نه لارښوونکي او لار موندونکي.
په عین حال کې یو شمېر څېړونکي هم په دې باور دي چې نړیوالې ټولنې په تیره امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې له تیروتنو او سرغړاونو سره سره په هر برخه کې د پام وړ کارونه کړي. دوی وایي چې په دې موده کې امریکا له ولسمشر کرزی نه هم ټینګ ملاتړ کړی او نوی حکومت هم دې ته اړتیا لري چې له ناټو او امریکا سره ملګرتیا ته دوام ورکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
په هلمند کې له تیرو تقریبا 15 ورځو راهیسې د دغه ولایت پر یو شمېر ولسوالیو جنگ روان دی. د فرانسې خبري اژانس د یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په حواله ویلي دي چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 800 وسلوال طالبان لاس لري او د هلمند د سرحدي د پاکستان سره د هلمند په سرحدي ولسوالۍ سنگین باندې له حملې څخه دغه کمپاین شروع کړی دی. په دغه حمله کې د فرانسې د خبري اژانس په حواله لږ تر لږه 15 ملکی کسان وژل شوی دي او دوی وایي چې لښته لږه سل وسلوال طالبان وژل شوی او د افغانستان د ملي اردو یو وشت عسكر هم تر اوسه پورې وژل شوی دي. په دې ارتباط د فرانسې خبری اژانس وایي چې مستقلو سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی، خو ویل کېږي چې لښته لږه 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه چې په سنگین نوزاد کجکی او مستقله کې تیښتې ته مجبور شوی دي. ازادي راډیو خبريال الیاس دایی په دیړه له هلمند رپورت لري.
د هلمند والی ویند عمر ځواک لري ویګړي خبري ناست پر مهال وویل د سنگینو لوسوالي جګړه چې د تیرو پنځور رئیس دوام لري څلور ولسوالیو ته پراخه شوې ده. ځواک وویل وسلوال غواړي نوزاد سنگین مساکله او کجکی ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي او دغه ځای د هلمند نور سیمې کندهار او په خاص ډول شمالي ولایتونو ته نام نیو غزبي.
وسلوال مخالفین دوه خپل عملیات د هلمند په ځینو سیمو کې پلان اچولي دي چې وګورو د شمالي هلمند راځي چې د شمالي هلمند په ځینو ساحاتو کې لومړی د نوزاد ولسوالي ده، سنگین ولسوالي ده، کجکی ولسوالي ده او مساقله ولسوالي دي چې په دیرشم تاریخ د سنگین او په نوزاد ولسوالیو کې د ځینو پوستو او په ځینو سیمو خپل تحرکات شروع کړي دي او خپلې حملې شروع کړي او همداشان تیر ورځ څلور بجې په مساقله ولسوالۍ د کندور او یتیمچې په ساحو کې او نن ورځ سهار اووه بجې د کجکی ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې حملې شروع کړي دي.
تیر کال هم په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پیل سوې جګړه شپږ میاشتې روانه وه، خو دا ځل پیل سوې جګړه ویل کېږي سخته ده او تر دې دمه د ملکي کسانو په ګډون د جنگ دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اغوښتي دي. د والي ویند وویل افغان ځواکونه په عملیاتو بوخت دي خو وسلوال سخت مقاومت کوي. په دې مطبوعاتي کنفرانس کې د ولایتي شورا وکیل عطاالله افغان هم خبرې وکړې. ویل وسلوال غواړي په دې سیمو کې د کوکنارو کښت او قاچاق ته لاره هواره کړي او د غور او بدغیس له لارې پر هلمند، پاکستان او ایران ته د نشي توکو د قاچاق لار پرانیزي.
سنگین ولسوالی کې چې دا اوس جنگ روان دی یا طالبان په دې باندې زور کوي چې باید دا ولسوالی د دې تر ولکې لاندې راشي. دلته د دوی هغه د تریاکو اصیلات ټول رسېدلي دي، د شمالي هلمند او جنوبي هلمند. نو پر دغه ولسوالۍ باندې چې دوی زور کړی دی دا یوازې یوازې د دوی غوښتنه ده چې د دوی د قاچاق لپاره لا خلاص.
هغه ول په دې جګړه کې مافیایي کړیو هم لاس لري او غواړي په شمالي هلمند کې د نشیتوکو قاچاق او پروسس لپاره مرکزونه جوړ کړي. ول کې جواز سنگین کې سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو څخه بيزري سوي دي چې مرستې ته اړتیا لري. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د مدني بنسټونو په استازیتوب سردار محمد همدرد خبرې وکړې. ویل په سیمه کې سلګونه کورنۍ بيزري سوي دي. د ول ملکي کسان مړي او ټپيان لري چې د جنگونو لامل یې تر روغتیاي مرکزونو پورې نسی رسولي.
غوښتنه مو ده د افغانستان د مرکزي حکومت څخه د هلمند پر ولس باندې زړه وسوځوي، یعنی ډېر مړي هلته پراته دي، دومره فکر ته چې هغوی شخ کړي او د دې تر څنګ کومې کورنۍ چې مهاجر شوي دي اطرافو ته تللي وو چې د شتو ته هلته د ژوند هېڅ ډول امکانات نشته. نو د دې لپاره هېڅ نه دي شوي. ما مخکې هم وویل چې یو لوی ناورین دی.
د کانفرنس ګډونکوونکو پر مرستندوی ادارو مرکزی حکومت ژغ وکړ چې په شمالي هلمند کې روانې جګړې او نورین ته جدي پاملرنه وکړي. نوزاد، مساکله، سنگین او کجکی ولسوالۍ په خپل منځ او د کندهار په شمول د هیواد د شمالي ولایتونو سره ګډه پوله لري چې د خپل ستراتیژیک موقعیت او غرنیتوب له امله د وسلوالو لپاره د پټنځایونو شې امکانات لري.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو ده. اوس په کابل کې فهیم عابد د نن چاپ ورځپاڼه ته کتنه وکړي.
د کابل چاپ نن ورځپاڼه ډېرې لیکنې د افغانستان په اړه د ناتو د سرمنشي څرګندونو او د مشرانو جرګې لخوا د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون تصویب ته ځانګړي شوې دي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د ناتو د سرمنشي اندرس فوک راسموسن له قوله لیکلي چې نوماندان باید د انتخاباتو نتایجو ته درناوی وکړي. دا ورځپاڼې په خبره ښاغلي راسموسن ویلي افغانانو د انتخاباتو پروسه په بریالیتوب ترسره کړه او اوس مهمه دا ده چې د رایو شمیرلو بهیر هم په داسې شکل بشپړ شي چې نتیجې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. ورځپاڼې لیکي چې د ناتو سرمنشي په برکسل کې وویل ټول باید په دغه پروسه کې جوړونکی رول ولوبوي او دواړه کاندیدان هم باید د انتخاباتو نتیجو ته درناوی وکړي. ورځپاڼې وایي د ناتو سرمنشي ښاغلي راسموسن د انتخاباتو له کمیسیونونو غوښتي چې خپل کارونه مسلکي او اغیزمن سرته ورسوي او د رایو شمیرلو بهیر باید شفاف او په داسې شکل ترسره شي چې د افغانستان خلکو ته د باور وړ وي. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې لیکي چې د افغانستان مشرانو جرګې په اکثریت رایو سره د پیسو د سپینولو او له جرایمو د ترلاسه شو عوایدو د مخنیوي قانون طرحه له یو لړ اختلافونو سره تصویب کړه. ورځپاڼه لیکلي چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي د پیسو د سپینولو او له جرایمو نه د ترلاسه شو عوایدو د مخنیوي قانون طرحه یو ونې مخکې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه، خو لا هم په دې طرحه کې ځینې تعدیلات ضروري ښکاري. خو د افغانستان د ملي ګټو په خاطر مشرانو جرګې دغه طرحه تصویب کړي. ملي ارمان دولتي ورسپانه هم د مشرانو جرګې لخوا د پیسو د سپینولو قانون د تصویب په اړه یو مطلب کې لیکلی چې د جرګې او شمیر غړي د دې قانون د طرحې د تعدیل غوښتونکي وو. خو د دې جرګې په عمومي غونډه کې له بحثونو وروسته د دې قانون طرحه تصویب شوه. د ورسپانه په وینا د پیسو د سپینولو او له جرایمو نه د ترلاسه شوو عوایدو د مخنیوي قانون طرحه په داسې حال کې د مشرانو جرګې لخوا تصویبیږي چې په جهاني تور لیست کې د افغانستان شاملېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دنیا نه دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې ناټو په علاقه مندۍ سره د افغانستان له نوي جمهور رئیس سره د همکارۍ انتظار باسي. د ورسپانې په خبره د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن ویلي د افغانستان له نوي جمهور رئیس سره همکارۍ ته انتظار باسي چې هغه قانوني چوکاټ چې ناټو ورته په افغانستان کې اړتیا لري ژر تر ژره روښانه شي. د ورسپانې په وینا ښاغلي راسموسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو د تقوی په برخه کې د ناټو او نړیوالې ټولنې پر ژمنې ټینګار کړی او ویلي چې دوی هغه مهال قاطعانه ملاتړ کولای شي چې امنیتي موافقتنامه لاسلیک شي او هغه قانوني چوکاټ چې ناټو ورته په افغانستان کې د کار لپاره اړتیا لري رامنځته شي.
د ناټو تړون په مقر کې په بروکسل کې نن د افغانستان په ارتباط خبري کېږي. تاسو په دغه ازادي راډیو څخه د دغو خبرو جزئیات واورئ. د ازادي راډیو خبري اعلان هلته دي او تاسو ته به معلومات وړاندې کوي. د شوزو امنیت او سولې په چارو کې د افغانستان لپاره د ناټو ځانګړي استازي ماری اوسکار وایي چې دوی په افغانستان کې د شوزو له حقونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د شوزو لپاره د ناټو د غیر لوړ رتبه چارواکي نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې شوزو څرګنده کړي چې دوی کولای شي چې په سیاسي برخه کې تر بلې هرې برخې زیات پرمختګ وکړي. دا وایي په افغانستان کې شوزو څرګنده کړي چې دوی اوس کله چې لوی پریکړې کوي دوی شوزي دته تیار دي چې خپل خبره وکړي او په لوی پریکړو کې برخه واخلي. لاماری اوسکار سره د ازادي راډیو خبري علي سحر لیوال مرکه کړې ده. د دغه مرکه پښتو ژباړه به تاسو ته ناجیه صافی او نجيبه زمان وړاندې کړي.
It is not for me to pass.
که څنګه په دې اړه قضاوت نسم کولای چې د افغان میرمنو پرمختګ څومره د قناعت وړ دی، خو تر کومه ځای چې د هغوی په حال پوهیږم ویلی سم چې په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې د ښځو د ونډې اخیستو سطح لوړ ده. ښځې په بیلابیلو برخو له هغې ډلې سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې ښه ځلیدلې. فکر کوم دا ټول ښه پرمختګونه دي، خو ټینګار کوو چې اړتیا سته څو ټولنه له دې لاسته راوړنو ملاتړ وکړي چې موږ د یادو پرمختګونو
که چیرې په تیره یوه لسیزه کې د ښځو پرمختګ ته کتنه وکړو په خاصه توګه په کومو برخو کې ډېرې پرمختللې دي؟
دا ډېره روښانه ده چې ښځو په سیاست کې ونډه لرلې ده او همداراز په ټولنیزو برخو کې هم رول روښانه دي. دا مسأله نړیوالو ته په ډاګه ده چې اوس وخت افغان میرمنې دې ته چمتو دي څو په بیلابیلو مهمو پوستونو کې کار وکړي، په لویو پریکړو کې ونډه ولري او په اجرا کې رول ولوبوي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې ډېرې ملي او نړیوالې موسسې کار کوي. ډېرې په دې باور دي چې ښوونې او روزنې ته نه لاسرسی د ستونزو اصلي لامل دی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟
زما شخصي نظر دا دی که چیرې تاسې وغواړئ په هر یوه هیواد کې ظرفیتونه لوړ کړئ، تعلیم یې اساسي کلي ده. موږ له دې سره موافق یو چې تعلیم ټولو ته دا توان ورکوي چې د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
په افغانستان کې د دې ستونزې د حل لپاره باید څه وشي؟
دا مسأله په نړیوالې ټولنې پورې تړلې ده چې د خپل ملاتړ له دوامه ډاډ ورکړي. یقینا لازمه ده چې افغان حکومت هم د پوهنې د پرمختګ لپاره خپلې هڅې وکړي. ناټو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت په دوره کې افغان ځواکونه روزلي او پر دې پروسې څار کړي. کله 2014 کال ورهاخوا فکر وکړو د دې پروسې د دوام لپاره نور لاملونه هم موجود دي.
اغلی ماریسکا، یو شمېر خلک او کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو پرمختګونه یوازې په لویو ښارونو کې وو او په لرو پرتو سیمو کې حالت لا هم د تیر په څیر دی. آیا دا مسله تاییدوي؟
تر کومه ځایه چې زه خبره یم، افغان میرمنې په لرو پرتو سیمو کې هم تعلیم او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو د کلیوالو ښاریانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. فکر کوم دا مسله به د افغانستان د راتلونکي حکومت لپاره یوه جنجال جوړونکې مسله وي.
له 2014 کال وروسته چې ډول پوزیان له افغانستان وزي د خزو د لسرولونو د خوندي پات کېدو په برخه کې ځنی اندېخنې موجود دي. څه فکر کوي د اندېخنې پر ځای دی او کنه؟
په هیجم چې د افغانستان د خلکو او شوزو د راتلونکو په اړه اندېښنې موجود دي، خو دغه لسرولونو د ساتلو لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. وروستي راپورونه ښيي چې د افغانستان خلک او شوزي د دغه هیواد په امنیتي ځواکونو باور لري. زما له نظر دا ډیره مهمه ده چې باوري سو چې دغه ځواکونه مسلکي دي او د خپل هیواد د امنیت ټینګولو ورته لري.
که په دقیق ډول په دې برخه کې د ناتو په کلنو خبري وکړو، آیا د 2013 میلادي کال چې په پای کې لدې هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو لوتل وروسته، تاسو د افغان میرمنو د حقونو او لسرولونو څخه د ملاتړ د دوام لپاره کوم ځانګړی پروګرام په پام کې لرئ؟
موږ د خپلو همکاروي لپاره ځانګړي میکانیزم لرو. البته د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، خو فکر کوم کله دغه هیواد سره اوږدمهاله همکاري وسي، په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره لازم امکانات موجود وي. له حکومت او په افغانستان کې له موسسو څخه غواړم څو له ناټو سره نږدېوالی ولري، په ډېرې همغږۍ سره پروژه عملیا ورڅخه ملاتړ وکړو.
دا روسي پښتنې په توګه غواړم و پښتم چې د خزو د ټولنیزو فعالیتونو او د روزنیزو پروګرامونو په برخه کې د افغانستان راتلونکو حکومت څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
تمه لرو چې هر حکومت په خپلو ژمنو ولاړ وي. د همکاریو د دوام په حق لزموږ وروستیو پالیسیو ته په کتو چې د افغانستان حکومت هم ورسره